سلامونه ستړي مشي کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته موزه فريده سيال د قادر جلالوف ته تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په چمن کې پر پاکستاني امنیتي کسانو د برید د څېړنې په اړه یو لوړ پوړی هیئت ګمارلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د سپین بولدک چمن پر لار د وړ مې ورځې پیښه د یو نامعلوم کس له لورې پر پاکستاني امنیتي کسانو ډزې بللې او ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو او عملونو د پیدا کولو لپاره ټاکل شوی هیئت پلټنې پیل کړي دي. دا تیرې شنبې په ورځ د کندهار سپین بولدک چمن دروازه کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ولاړ شخص په پاکستاني سرتیرو ډزې کوي او وروسته نښته پیلېږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د بشري حقونو د سرغړاویو د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په تازه بیان کې د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان کمپاینر همایره حمیدی په حواله ویلي طالبان له بشري حقونو سرغړاویو ته دوام ورکوي او باید په دې اړه ورسره حساب کتاب وشي. وړاندې د میرمن همایره له قوله ویل شوي دي نړیواله ټولنه د طالبانو سره په ناستو کې په ښکاره توګه د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې طالبانو د بشري حقونو د نقص په اړه د حساب کتاب غوښتنه کوي چې ادعا کیږي په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبي او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته ده. د ترکیې پولیسو ویلي دي چې د یکشنبې ورځې د مرګونې برید په تړاو یې یوه ښځه نیولې ده. یکشنبه د استنبول په استقلال واټ کې وي چاودنې لږ تر لږ شپږ کسان ووژل او تر اتیاو زیات نور ټپیان کړل. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلویو اعلان کړی چا چې بم ځای پر ځای کړی و د پولیس لخوا نیول شوې ده. پولیسو ویلي دي دولس امنیتي کمرې یې کنټرول کړي دي، یوویشت ځایونو باندې چاپی وهلي دي او شپږ څلوېښت شکمن کسان یې د پوښتنو لپاره نیولي دي. او د اوکراین ولسمشر وای روسي ځواکونو په خرسون ښار کې ټولې مهمې ودانۍ ویجاړې کړې دي. ولادیمیر زلنسکي تېر ماښام د نومبر په څوارلسمه خپلې شپنې وینا کې ویل روسي ځواکونو له ښاره د وتلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابراتو او ټلویزیون تاسیسات نړولي دي. د اوکراین پوځي چارواکو د تېرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې خرسون ښار یې له روسانو ونیو او د دوی خپل ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د اوکراین د انرژي شرکت پرون دوشنبه وویل دوی هڅه کوي چې د ژمې په درشل کې د انرژۍ نړول شوي تاسیسات بیرته ورغوي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. دا وخت نړیوال سازمان ویلي طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. دا شته حساب کتاب څنګه کیږي وړاندې په خبرونه کې پرې راپور لرو. د دې موضوع سره جوخت بیا اروپایي ټولنې د افغان میرمنو په باندې محدودیتونه وضع کېدل غندلې دي او ویلي دي چې باید په دغې برخه کې جدي اقدامات وشي. په دې اړه هم درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. په میدان وردګ کې د نوموړي د سکال نوموړی واور ورېدلې ده. خلک ورته خوشحاله دي. دا د هغو ماشومانو غږ و چې په دې ولایت کې د واورې ورېدو وروسته په واوره کې لوبې کولې. خو بیا هغلته بېوزله خلک چې د سون کافي توکي نه لري شکایت کوي چې ژمی بې وخته راغلی دی.
واوره خو بې وخته وسپله، ټول خلک بېچاره دي، وسه دي، لرګی نه لري، ګاز نه لري، ګل نه غریبي.
خدا یوازې د میدان مرد وردک اوسیدونکو نه دي چې شکایت کوي چې ژمی بې وخته رارسېدلی دی او دوی ورته وارخطا دي. د کونړ نه هم په همدې اړه یو راپور لرو چې هلته هم خلکو شکایت کړی چې دوی د سون کافي توکي نه لري او ژمی رارسېدلی دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې درته راپورونه ولرو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو. نو ملتیا مو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر همایره حمیدی ویلي طالبان له مافیت سره سره له بشري حقونو سرغړاویو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د حقیقي په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبي او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال پړې الا معلومات نشته ده. اغل حمیدی ویلی چې له شک پرته د غچخیسنی په اوسنی وضعیت کې د ډول نیونې بعد د ویرې او غچخیسنی فضا لا پسې پراخه کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د او پر بنسټ د طالبانو لوري د خزو د حقونو د نیول شویو فعالانو ظریفی یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیرا یوسفی د خوشی کېدو برخلیک لا نه دی معلوم. د بخنی نړیوال سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې د خزو او بشري حقونو د مدافعینو د نیونو ورستۍ څپه د هر ډول سوله ایزو لاریونونو او د طالبانو د هغو ظالمانه پالیسیو په وړاندې د مخالفتونو ځپل دي چې پر بنسټ یې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو له حقونو سرغړونه کیږي. ات اکیږي چې د خزو د حقونو د غدری فعالانه په تیرو لس ورځو کې نیول شوی او د ځای او حال په اړه لا معلومات نشته. د جنوبی آسیا لپاره د بخنی نړیوال سازمان کمپاینری سمیره حمیدی ویلی له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسنی وضعیت کې به دا ډول نیونې د ویرې او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي. اغلی حمیدی د طالبانو له لوري په تیرو لس ورځو کې د خزو د حقونو د مدافعینو ظریفی یعقوبی، فرحت پوپلزی، حمیرا یوسف او د دوی د همکارانو د نیونې په اړه په یو بیان کې چې د بخنی د نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، طالبان لا هم له مافیا ته برخمن دي او له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. باید د بشري حقونو د نقص په اړه ورسره حساب کتاب وشي. نړیواله ټولنه باید په عمومي ډول او له طالبانو سره په ځانګړو مجلسونو کې د دوی دا کړنې وغندي او په ښکاره ورته ووایي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی اوسنۍ پالیسي د منلو وړ نه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روانې نومبر میاشتې په 15مه د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د میرمنو د حقونو یو شمېر فعالان هڅول کیږي چې د دوی د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي او د نړیوالو بې باوري رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلو تنو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شوي لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبغالو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوی. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او طالبانو ډیری ښځینه کارکوونکي هم مجبوري کړي چې کورونو کې کینی. جبري حجاب لرو سیمو ته له محرم پرته د سفر ممانعت، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت په افغان ښځو او نجونو نور بندیزونه دي. دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولې دي.
د بخند نړیوال سازمان ویلی وو له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. له دې سره جوخته روپۍ ټولنې په افغانو میرمنو د محدودیتونو دوام غندلی دی. د دې ټولنې ارشاد ویانت پیټرز تانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو نقص د طالبانو له لوري د ژمنو خلاف عمل دی. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي میرمنې چې تفریحي پارکونو او ورزشي ځایونو ته له تګ منع کړی شوي دي، د دغه وضعیت دوام د دخنی وربولیا او تفریح او ورزش د میرمن لپاره اړین بوري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کابل اوسیدونکو 15 کلنه شابيبي چې د لس نفری کورنۍ غړي ده، په خبرې د سهار لوري به د خپل مسی سره د قدم وهلو لپاره کور ته سیرم پارک ته تله. خو وای له هغه ورځې راوروسته چې طالبانو پارکونو ته د میرمنو په ورتګ بندیز لګولی، بیا یې مسی پارک ته نه دا وړي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه وضعیت اندېښمنونکی وباله.
زما د ژوند یوازینی خوښي له لمسی سره می پارک ته تاګو، خو طالبانو له موږ دا خوښي هم واخیسته. اوس چې سهار شي لمسی می راته وایي چې پارک ته ځو، ژاړي چې ما پارک ته یوسه، خو زه ځکه نشم تلای چې طالبان می ونه وهي.
شابيبي غواړي چې په افغان میرمنو محدودیتونه پای ومومي ترڅو دوی په خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند وکړي. صابره بل هغه میرمن ده چې په خبره د سابندۍ ناروغي لري. هغه وایي ډاکټرانو ورته په آزاد فضا کې د ورزش کولو وړاندیز کړی چې ناروغي پای ته ورسیږي.
زما رواني مشکل و ډاکټر ته فکر یو چې زه باید ورزشګاه ته لاړ شم. زه هر ورځ ورزشګاه ته تلم. وضعیت مې یو څه ښه شوی و او زما وزن او کم شوی و. اوس چې طالبان د ښځو لپاره دغه ورزشګاه بند کړې ده، حیران یم چې اوس څنګه وکړم. په دوا او دارو هم نه کېږي او موږ غواړو چې بېرته دا ورزشګاه خلاصه شي تر څو موږ وکولی شو د ساعت لپاره ورزش وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په میرمنو د محدودیتونو دوام غندلی دی. د دې ټولنې ارشاد ویان پیترستانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو نقص د طالبانو له لوري د ژمنو خلاف عمل دی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو او د میرمنو وضعیت ته په کتو ویلي دي چې افغان نجونې له ښوونځیو راګرځول شوي، د میرمنو په سفر بندیز لګیدلی او افغان میرمنې له اقتصادي ګټې وټې محرومی شوې دي. دغه ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشر حقونو او میرمنو په برخه کې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د افغانانو د بنسټیزو ازادیو حقوق تضمین کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د وروستۍ پریکړې پر بنسټ پارکونو او حمامونو ته د میرمنو په تګ بندیز لګیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شویو لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیونې او ځورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبغاړو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
بیا به هم د افغانستاني وی مسلې ته تم شو. د امریکا متحده ایالاتونو په دغه هیواد کې میشتو افغانانو ته په شرایطو برابر افغانانو ته یو نوی پروګرام اعلان کړی دی چې له مخې دوی کولی شي د خپلې کورنۍ ځینې غړي له افغانستان امریکا ته وغواړي. امریکا ته د کډوالۍ په برخه کې د سنتیا او رامنځته کولو د دغه پروګرام لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه ځانګړې پاڼه جوړه شوې ده او هلته یې ټول شرایط او لارې چارې بیان شوې دي. یو شمېر هغه کسان چې کورنۍ امریکا ته تللي او دوی دلته پاتې دي له دغه پروګرامه د هرکلي تر څنګ د کډوالو د چارو د چټکېدو غوښتنه کړې ده. نور حال د مرسلین در سلا په دې راپور کې.
افغانستان کې ما کورنۍ میالته ده او هم ډیر ته ونیدل
چې د زمری پلار چې په کابل کې په امریکایي اداره کې کار کاوه د تیر جمهوریت نظام له سقوط وروسته د کورنۍ له یو شمیر غړو سره د تخلي پروګرام کې قطر او وروسته امریکا ته لاړ او څه باندې یو کال کېږي چې په امریکا متحده ایالاتو کې میشته دی. خو زمری په کابل کې یوازې پاتې دی او په دې موده کې د داسې یو قانوني فرصت په لټه کې و چې له ده سره مرسته وکړي تر څو له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
زه شخصا ډېر خوشاله سم ولدی پروسې هرکلی کوم ځکه زه په خپل په افغانستان کې ما کورنۍ میالته ده او هم ډیر ته ونیدل چې ما وغواړي که څه هم پروسې روان دي له دوه کلو شاوخوا خو بیا هم دوی ته ونیدل چې ما وغواړي په دې هیله چې دا پروسه د تیرو پروسو په شان ونه وسی چې ډېر ځنډنه دي ډېر وخت نیسي.
یو انجلی چې د کور مشره لور ده او د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي پلار یې په یوه نړیواله اداره کې کار کاوه او څو میاشتې مخکې د امنیتي ګواښونو له ډېرېدو سره اړ شو چې دوی پرېږدي او یوازې امریکا ته لاړ شي. دا انجلی وایي چې دا مور، خویندې او وروڼو یې هغه مهال پاسپورټونه نه لرل. نو یې چې پاسپورټونه ترلاسه کړي د داسې وی قانوني چارې په لټه کې دي چې پر مټ یې دوی له خپل پلار سره یو ځای شي.
کوم فامیلونه چې کور دي خویتمن هم دا غواړي چې خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. نو موږ د دې کار درکلی کوو، ښه کار ده. دا ښه خبره ده چې یو فامیل په یو ځای کې سره غونډو سیږي یو ځای ژوند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼې د افغان کورنیو بیا یو ځای کېدو په نوم برخه پرانیستي او په دې پاڼه کې شریک شوي معلومات به له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې په خپله امریکا ته رسیدلي خو د کورنۍ غړي په افغانستان کې پاتې دي او له دوی سره د یو ځای کېدو په تمه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دغې پاڼې د پرانیستو په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات د افغانستان د خلکو په وړاندې اوږدمهالې ژمنې لري او هغه کسان چې د خپلې کورنۍ لغړو سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي ټول اړین معلومات او فرصتونه برابر کړي. دغه پانی د معلوماتو پر بنسټ هغه کسان چې لاله پخوا د امریکا تابعیت په امریکا کې د دایمي استوګنی کارت یا گرین کارت لري، هغه کسان چې امریکا کې د میشتي دوه غوښتنلیکونه سپارلي او یا سیاسي پناه اخیستي، کولای شي خپل میرمن او له 20 کلونو کم عمر لرونکو اولادونه د شرایطو لمخې امریکا ته ورغواړي. هغه افغانان چې په موقته توګه د بشر دوستانه ملاتړ لمخې په امریکا کې استوګندي او د وخت په تیریدو سره به دایمي استوګن کیږي هم په دغه پروګرام کې شامل دي او کولای شي پر شرایطو برابر کورنۍ غړي له افغانستان امریکا ته وغواړي. د کډوالو د نورو پروګرامونو سربیره له 2009 کال راهیسه زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کاوه د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا اس آی وی لارې امریکا ته تللي. دغه شان د تیر میلادي کال د اګوست میاشتې په 15 نیټه د افغانستان جمهوري نظام تر سقوط وروسته هم نږدې 100,000 افغانان د امریکا د پوز د تخلیه پروګرام له لارې امریکا ته لاړل او د دوی د کورنۍ ډیر غړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي او دا کورنۍ د خپلو ټولو غړو د بیا یو ځای کېدو غوښتونکي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په میوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د امریکا سمندري ځواک وایي د عمان په خلیج کې یو کښتۍ چې 2 ټنه چاودیدونکي مواد پکې بار و کشف او ضبط کړی ده. دا مواد چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران د یمن حوثي یاغیانو ته استول د توغندیو د سوند د موادو او د بمونو د جوړولو لپاره کارول کېده. جزئیات به د احمد تکل نه واورو.
د امریکا سمندري ځواکونه وایي په خلیج کې د کب نیولو په یوه کښتۍ کې ټنونه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. په خلیج کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو په یو بیان کې چنن خپور شو ویلي له 8 ټنه زیات چاودیدونکي مواد د عمان په خلیج کې چې په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلو د ترافیک مهمه لاره ده موندلې دي. بیان زیاتوي چې د امونیم پر کلورایټ په نوم مواد چې د راکټونو او میزایلونو د سوانګ موادو او د بمونو په جوړولو کې کارول کیږي ایران حوثي یاغیانو ته استول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه کوي په وار وار پر تهران تور لګولی چې حوثي ډلې ته وسلې استوي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د متحده ایالاتونو د پاوز په مرکزی قرارګاه کې د سمندري ځواکونو یو چارواکي مرستیال ادمیرال برات کوپر ویلی دی چې د چاودیدونکو مواد د لسګونه منځني واټن وشتونکو بلستیک توغندیو لپاره د سوانګ مواد برابرولای شي. نوموړي د هم ویلی چې د ایران لخوا حوثي یاغیانو ته د وژونکو وسلو استول څارل کیږي، ځکه د په وینا دا یو ډیر خطرناک کار دی او نتیجه یې په ټول منځني ختیځ کې تاوتریخوالی او بې ثباتي ده. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د سمندري ځواکونو په بیان کې ویل شوی دی چې ضبط شوی کښتۍ 4 یمنی عمله درلوده او همدارس 100 ټنه یوریا سره هم پکې بار و. له یوریا سره څخه عموما په کرنه کې کار اخیستل کیږي، خو په عین حال کې د بمونو په جوړولو کې هم کارول کیږي. بیان زیاتوي چې امریکایي پوځیانو دا کښتۍ د یک شنبه په ورځ د عمان په خلیج کې ډوبه کړه، ځکه لیک د ولې د تجارتي کښتۍ لپاره خطرناک او عملای په خلیج کې د یمن ساحلي ځواکونو ته وسپارل شو. په خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم په همدې سیمه کې د کب نیولو په یو کارګو کښتۍ کې ټوپک او مهمات وموندل چې ګمان کیږي ایران حوثي یاغیانو ته استولي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په پرتلې په ولایت کې د سون توکو بای ډیر لوړ شوې دي او دوی نشي کولای چې په پیل شوم ژوي کې سنونه او اولادونه ګرم وساتي. د دوی په خبره هر ورځ له کونړ، ننګرهار او کابل ته په ټولارو کې د څېړیو او نور لرګیزي خو دوی د پیرلو وسنه لري. خلک وایي د لرګیو د بیې لوړوالي سره د څېړیو ځنګل وهل زیات شوی دی. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
رضوان الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو د پخوا په حکومت کې مامور خو اوس بې دندې شوی او اقتصادي فقر سره مخ دی. وایي لیوي خوا بیروزګاری او له بل پلوه د خوراکي او سون توکو بیې لوړوالي ترې د ژوند کولو لاره ورکه کړې ده. د هغه په خبره چې په شاوخوا غرونو واوري ورېدلې او یخنی پیل شوې ده، نه اولادونو ته د ګرم لباس اخستلو وسلري او نه هم د کوټو ګرمولو لپاره د لرګیو
لرګي سخت ګران شوی دی. مخکې 200-250 روپۍ باندې منو وسو روپۍ ته رسیدلی دی. مونږه د اخستلو توان نه لرو. موجوده حکومت نه جدي غوښتنه کوي چې دغه نرخونو د راټیټولو کې جدي ګامونه واخلي او د دغه غریبو ولس غم وخوړل شي.
د لرګیو د بیو لوړوالی او خالي جبونو پیل شوی ژمی کې ژوند تیرولو ته زیات کسان حیران کړي دي. حکیم سالم احمد صالح او عزیز الرحمن
دا چې ژمی را ورسېدو او لرګي ډېر سخت ګران شوی دي. د کونړ غریب ولس د هغې د اخیستلو څخه ناچاره دی.
دا چې په کونړ کې د سوخ لرګي چې دي د قیمتونه جګ دي. مونږ د اخیستلو وس او توان نه لرو. ژمی هم را ورسېدو، یخنی هم شروع شوله، نو لرګیو ته ضرورت ډېر دی.
یو شمیر کسان دا هم وایي چې د سون لرګیو بیو لوړېدو سره په غرونو کې د سیړیو او نورو ځنګلونو وهل زیات شوي. د کونړ اوسېدونکي له طالب چارواکو غواړي چې نورو ولایتونو تا د سون لرګیو د انتقال په غرونو کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د بیو د لوړوالي مخه دی ونیسي. د دوی په وینا کې د ځنګلونو د پرې کولو او له کونړ د لرګیو د انتقال مخه وننیول شي، نو کونړ به وسنۍ ښکلا له لاسه ورکړي او نورو زیاتو زیانونو سره به مخ شي. عبدالله
په ټولو ځنګلونو کې د ځنګلونو قطع شروع ده. که دغه کار مخه وننه شي په اقلیم باندې به ډېرې بدې پایلې ولري. تر څنګ به زموږ اقتصاد ته ډېره غټه ضربه ورسي. مخکې که به یو چا بل کاروبار کوو، اوس د هغې کاروبار نه شدی د لرګو په راوړلو کې ګټه ډېره ده. او هر سړی کوشش کوي چې یوه ونه قطع کړي او د هغې نه شدی یو څه انکم لاسته راوړي. نو د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادي تاوان کېږي. مسؤلینو نه هم هیله دا ده چې د خپل 50 روپو ټیکس لپاره د افغانستان آینده مه خرابوي.
خو په کونړ کې چارواکي بیوای د ځنګلونو پر پرې کولو یې بندیز لګولې او همداراز هڅه کوي چې د لرګیو انتقال او بیو لوړېدو مخه ونیسي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
ان شاء الله دا ستوند زړه دغه د حل لپاره یو لار مونږ ګورو چې ولست هم نقصان ونه رسیږي او کم چې د لرګو کاروباري خلک دغه ته هم نقصان ونه رسیږي. بل طرف ته خلک دغه افواهات شروع کړي دي چې د لرګو د خرڅ په نوم باندې ځنګلات ول کیږي او ځنګلو ته نقصان رسیږي. دغه خبره تقریبا بی بنیاد ده. ځنګلي چې دي بند دي.
د کونړ یو شمیر وسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال شکایت کوي چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې هم د سون موادو او په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو بیې د پخوا په پرتله ختلې دي. که څه هم چې حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په ژمي کې به د اوبلنو ګازو سکرو او نورو موادو نرخونه کنټرول کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې د واوري نمړی ورخت خلک هیله من کړی دي. دوی وایي چې د روان ژمی به د واوري ورختونه زیات وي او د وچکالۍ مخنیوی به وشي. خو له دې سره جوخت بیا یو شمیر نور دې ته اندېښمن دي چې ژمی به څنګه تیروي، ځکه هوا یخه ده او دوی د ماشومانو او ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه دي اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو کلونو وچکالیو له امله د خلکو کروندې او باغونه زیانمن شوي دي او په ځینو سیمو کې خلک د څکلو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ماشومانو د خوشحالۍ د واورې د ورېدو په پار دي. د دغه ولایت لوړې او ژورې په سپینه واوره پوښل شوي. د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د واورې لومړنی ورښت ځای کروندګر او خلک یې لمند کړي دي. د کابل تر څنګ د دغه ولایت لوړې او ژورې اوسمهال په سپینې واورې پوښل شوي چې ځایي خلک یې زیات هیله مند کړي دي.
واورې ته موږ ډېر خوشحاله یو او په دې وطن باندې وچکالي تېره سوې ده. خلک له تکلیفو سره مخ دي. او به بیخی اوره که دی
خدا دی نورمو که دی خیر دی چه لگرزانی سی به خلق لگارام سی
چه زیاد مسکالی سر مخو او دی چکل و بو سر هم دی زیاد سون سر مخو لو او دی واروی تا منگا زیاد خوشحاله است خدا دی بدی وطن که او سالی راولی چه
که زه هم دا میدان ورده گولای تیوش می روسیدون که دا واروی پوری دو خوشحالش کاری او اکسونه دا خپل و طولنیز رسانه و پرپانو خپاروی خو یوش میر نوری بیا چه اقتصادی وزایش نده اندیش مندی. دیوائی جمعی لوقت مخی را اغلی او دید خپلو کرونو ده تودولو لپاره تا نلری.
وارا خود یه وقت آوست بلا طول خلق بشاره جی وسط دی لرگه نلری جی گاز نلری جی برن غریبی نستا.
دا خلق دا سرگندونی پرداسی محال کوی چی مخی لگی هم بیلابیل و نریوال سازمانونو پا افغانستان کی پر اروان جیمی کی دا خلق و وضیعت لستونزو داک بللی و اواندیش نپریشو ولی و. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې د 2.5 ټنه خوراکي توکو د زیرمو اعلان کړی دی او ویلې دی چې دا لړۍ به دوام ولري. د میدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي پر داسې مهال د واورې ورښت یو شمیر خوشحالي کوي چې د تیرو کلونو وچکالۍ له امله د خلکو کروندې او باغونه زیات زیانمند سوي وه او په ځینو سیمو کې خلکو د څښلو اوبه هم نه لرلې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده هلته وګورئ ولولې او واورئ. اوس به موږ شو تاسو پیغامونه ته.
زاد الملکم د هلمند ولایت نه دلیل رسالي سره تاسو ته پیغام پیښدم. ما دا پیغام دی چې د غمرست چې راځي او دا غل مسکینان پر نامه باندې او دا بزګرو د شخل پر نامه باندې دا هغه خلک چې په حکومت کې رتبه ولري او یا داسې کوم خانان خلک یو درا وخت پر څوک په خبرې لا نشار وخت دی خپل ونډه پکښ واخل بیا که چیرې او چاته ورسېدل خو ورسېدل په نوې چانل نوم نیوشته کی نو د چانل نوم نیوشته کیر نو چاته وای د غمرسته کې چیرې دی د غریبانو د مسکینانو لپاره وتل دي
شنه خو د میون څخه اړیکه نیولې ده. نظم د امارت څخه د ارزو ده چې د مرسته بنده کې ځکه ډیر وینځ پاکې راوستلې ده په کورو کلی کې خپل ورونه و پلارو هر څه په شرط سره اخته کړی دي. نو زما دا غوښتنه ده چې دا امارات څه چې دا بند کې ده داینده ده په
رئیس صاحب نعمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګرمسیر ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی. زموږ هیڅ کرنیز توکي ولایت مرکز ته نه رسیږي او حال دا چې مریضان ملاتړ ولایت ته نه رسیږي. ډیر د ستونزو سره مخ دي. جوړ سړی مریضیږي. موږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه او د خارجي ډونرانو موسساتو څخه دا غوښتنه چې د ګرمسیر ولسوالۍ سړک په ښه توګه راته جوړ کړي.
زه له پکتیا نه رئیس خان خبره کوم. دا کومې مرستې چې روانې دي مخکې مې هم تکرار درته کړی و چې دا په شفاف ډول نه رسیږي خلکو ته. هغه خلک چې په کلي کې پیسه داره وي سفارشیان وي هغه وګوري. انجینران هم رشوت خواړه دي. د کلیوال هم رشوت خواړه دي. غریب سړی والا که څوک پوښتنه هم کوي یو دوه کسه غریبان رولی کاتي ورته چې نور دلته نست. نو له طالبانو څخه مې دا درخواست دی چې باید په دې پسې وروسته هم یو څه آیاتان راولیږي کور په کور وګرځي پوښتنه وکړي چې دا د چا نوم لیکلی ده څوک پاتې دي دا لیکل شوي پیسه داره دي غریب دي حقداره دي څه رقم خلک دي خو چا پیسې لري وس لري کرایه لري بازار ته مورمنډې کې موټر لري ولیکي آ غریب لا خبر هم پنی یا په یو مجبوری باندې لګیا یا مریض وي او یا خبر نه بس هغه کې پاتې. دا مې له تاسو نه مننه چې دا تر مشرانو پورې ورسوي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
په دې خبری مجله کې زموږ خبری مطالب هم دلته پای ته رسیږي. په دوی منیمای کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه لرو. تاسو کولای شئ چې د خبرونو وروسته دغه پروګرامونه چې زموږ همکاران شمتو کړي واوري، خو په مخکې